السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه سفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان پوځ تایید کړ چې 23 عسکري وژل شوي او 29 نور ژوبل دي. د پوځ د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر بیا خپل نننی بیان کې دا ادعا هم کړې چې 200 طالبان او نور وسله والی وژلي دي. پاکستانی پوځ ویلی د کرخی هغې غاړې ته یې 21 پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې د دوی په بریدونو کې 85 پاکستاني ځواکونه وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. مجاهد منلی چې د دوی 9 طالب ځواکونه هم وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. بېګا طالب ځواکونو د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو همغږي بریدونه وکړل. پاکستان هم ځوابي بریدونه وکړل او نن یې د افغان خاورې دننه ځینې سیمې بمبار کړې. وړاندې به نور جزئیات هم واورئ. په پام کې ده د نړۍ د څه باندې شلو هیوادو مشران سبا د مصر په شرم الشیخ کې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په هدف پلان شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به د شرم الشیخ د سرمشریزي مشري کوي. د فرانسې او ترکیې ولسمشران، د ملګرو ملتونو سرمنشي او دغه راز د برېټانیا، جرمني او اسپانیا صدر اعظمان هم دې غونډې ته بلل شوي. د غزې لپاره د ولسمشر ترامپ د طرحې د لومړي پړاو له مخې به چې ښکېلو اړخو پرې موافقه کړې، په غزه کې 2 کلنه جګړه درول کېږي. د فلسطینی حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی اسامه همدان وایي د دوشنبې په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشي کولو بیر پیل شو چې په غزه کې ساتل کیږي. د شوې موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس، چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان بولي، اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشي کړي. اسرایل باور لري چې 40 تنه یرغمل له هم ژوندي دي. حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر 2 د برید پر مهال لسګونه اسرایلیان یرغمل کړي و. هغه برید چې په غزې د اسرایلو د پراخې حملې پیلامه وګرځېد. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به د سې شنبې په ورځ په درېیمه یو ورځنۍ لوبه کې سره مخ شي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:30 د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې یو ورځنۍ لوبې له بنګلاديش ګټلې او لوبلړۍ په خپل نوم کړې ده. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. ورجو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ساتو ترمنځ درنې نښتې شوې دي. د طالبانو ویاند پاکستاني لوري ته د درنو مرګ ژوبلو د اوښتو ادعا کړې ده.
زموږ د معلوماتو له مخې 40 نه زیاتې پوستې تصرف شوي دي د مجاهدینو لخوا نه، او 85 د دوی نظامیان له منځه تللي دي. د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري.
پاکستانی لوری بیا د یوازې 23 پاکستانی عسکرو د وژل کېدو او د 150 نورو د ټپیانیدو خبره تایید کړې ده، خو ادعا یې کړې چې تر 200 زیات طالبان او نور وسلوالي وژلي دي او د افغانستان د خاورې دننه څه باندې 40 پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وي. خو په دغه نښتو کې عام خلک څومره اغیزمن شوي دي؟ د کونړ یو اوسیدونکی وایي
تیره شپه خو ډیره زیاته جګړه وه، سری ماښام پیل شول او تر شپې ناوخته پورې همداسې روانه وه. اوس خو دستي ساعت داسې چې تا سره خبرې کوم څه نشته دی، خو ډیورنډ کرښې ته نږدې خلکو خپل کورونه پریښي دي، امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تېرې شپې له سختو نښتو وروسته دواړه خواوې یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د رسولو ادعاوې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نږدې 60 پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. دوی همدارنګه ویلي دي چې ځینې پاکستاني پوستې او مهمات د طالبانو د ځواکونو لاسته لوېدلې دي. اخوا د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر یوازې د 23 پاکستانی عسکرو وژل نه تایید کړ، خو ادعا یې وکړه چې څه باندې 200 طالبان او نور وسله والې په بیګنیو بریدونو او عملیاتو کې وژلي دي او څه باندې 40 افغان پوستې د لنډ وخت لپاره هم نیولې وي. بیګا د شاوخوا د شپې 10 بجې په کونړ، ننګرهار، هلمند، کندهار، خوست، پکتیکا او پکتیا کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شول. د ننګرهار او کونړ یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل تیر ورځ له ماخام وروسته طالب ځواکونو پر پاکستاني اړخ د سپکو درنو وسلو بریدونه وکړل او وروسته د دواړو خواو سخت نښته ولګیده. په دې اړه په مخکې دغه مفصل رپورت
د ډیورن کرخې په وګدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو د تیر شپې له سختو نښتو وروسته د درنو مرګجوبلو ادعاوي د طالبانو د حکومت وایي زیبولا مجاهد نن یک شنبه د اکتوبر په 12مه په یو خبری کانفرنس کې ادعا وکړه چې په دې نښتو کې چې د دوی لوري پیل شوی وي 85 پاکستانی ځواکونه وژل شوي او لکتر لګه ډیر شنور ټپیان دي.
تیر شپې عملیات افغانستان اسلامي امارت له خوا نه پیل شو، لغه انتقامي عملیات چې دوی د نقض د حریم جواب ویل شو چې زموږ حریم دوی نقض کړي او دا بریدونه د پټول امتداد د کرخه کې اجرا شو. د موږ د معلوماتو لمخې چلو نه زیاتې پوسټي تصرف شوی دي مجاهدین له خوا نه او 85 د دوی نظامیان لمنځه د ډیر سو په شاوخوا کې ټپیان لري.
ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه مرګجوب لې ادعاګانې نشي تاییدولې، خو په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوی یو شمیر ویډیوګانو کې چې د تیر شپې جګړې ته منسوبېږي د پاکستانی ملیشیا ځواکونو یو شمیر مړي چې طالب وسلوال ورسره لیدل کیږي خودل کیږي. د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی یک شنبه د اکتوبر 12مه ویلي د پاکستان صدر اعظم شاباس شریف د ډیورن کرخي په وګدو کې په پاکستانی پوسټو د طالبانو بریدونه غندلي او په وړاندې د پاکستانی پوز میړانه ستایلې ده. شاباس شریف ویلي حکومت یې په وار وار له طالبانو سره په افغانستان کې د ټی ټی پی د وسلوالو د موجودیت په اړه اسناد او شواهد شریک کړي او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید په وړاندې اقدام وکړي. پاکستانی امنیتی چارواکو د ازادي راډیو مشال اتسانګ ته تایید کړی چې په دې نښتو کې درې تنه پاکستانی سرتیری او یو ملکی وژل شوی او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د پاکستان د حکومتي رسنۍ پی ټی وی د راپورونو لمخې تیر شپه پاکستانی جټ الوتکو ډیورن کرخې ته سیرمه د طالبانو یو شمیر پوستي بمبر کړي او ګڼ شمیر طالبان پکې وژل شوي. دغه رسنۍ په خپل اکسپانه د دغې نختي ویډیوګانې خبرې کړي او ادعا یې کړي چې پاکستانی ځواکونو د طالبانو یو شمیر پوستي لمنځه وړي. خو د طالبانو د حکومت وایي زیب الله مجاهد د نن ورځې په خبری کانفرنس کې وویل چې په دې نختو کې د دوی اړخته نه طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت وایي زیب الله مجاهد په خبره دغه انتقامي بریدونه د اکتوبر په 9مه د شپې ناوخته د پاکستان لوري د پلازمینه کابل د حریم د نغزول او د غراس په پکتیکا کې د هوایي حملو په خبرګون کې تر سره شول. نو موږ زیاته کړ چې د غبریدونه د دوی حکومت د شپې په 12 بجې د قطر او سعودي عربستان د غوښتنې پر بنسټ و درول، خو په خبرې لا هم د پاکستان لوري په زینو سیمو کې د دوی په امنیتی پوسټو خال خال د ذکیږي او جګړې تلمن وهل کیږي. د پاکستان دولتي ټلویزیون پی ټی وی هم راپور ورکړ چې د جګړه طالبانو پیل کړي خو ختموي به دوی. دا ویډای کړی چې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د طالبانو په وسو له هم د دوی بریدونه دوام لري. د ننګرهار او کونړ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ له ماخام وروسته طالب ځواکونو پر پاکستانی اړخ د سپکو درنو وسلو برید وکړ او وروسته د دواړو لوري سخته جګړه ونښته. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې د سخت نخت لامل کرخې ته نږدې میشت خلک د خپل سیمو پرې خودو تاړ شوي او ځانونی امن سیمو ته رسولي.
تیر شپه خو ډېره زیاته جګړه وه، سری ماخام پیل شول او تر شپې نه وخته پورې همداسې روانه وه. اوس خو دستي سات دازه چې تاسو سره خبرې کوم څه نشته دی، خو ډیورنډ کرخې ته نږدې خلکو خپل کورونه پرېښي دي، امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي، ځکه حالات داسې جنګي حالات دی چې د بیا د جګړې د بیا دو ویرا د ټولو خلکو سره طالبانو خپل درنې وسلې په نورو موټرونو کې بار کړي دي او وسلې ځای پر ځای کیږي.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکو هم د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیا د پاکستان تیاری راغلی، ویم ځنی زینو کې انداختونه وکړه او اوس چې د اوس ټول خلک ګوته په ماشنه اسدي، تورخم هم بند شوی دی، اخوا ته څوک نه پرېږدي چې تورخم ته لاړ شي، حالات داسې ترینګلی دی په کرخه کې.
راپورونه وایي چې له دې نښتو وروسته نن سهار پاکستان له افغانستان سره د تورخم او چمن سپین بولدک دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 10مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې وویل چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. د ډیورن کرخې ته سیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار وکړ او د کابل پلازمینې قلمرو هم نقض کړ. دغه وزارت زیاته کړې وه چې دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بې ساری له تشدد ډک او کرغېړن اقدام دی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه ویلي، خو پاکستانی رسنیو ادعا کړې وه چې په دې حمله کې د پاکستانی طالبانو مشر مفتي نورولي محسود وژل شوی، خو تحریک طالبان پاکستان نورولي محسود ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړ چې نوموړي پکې د ځان د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ویلي وو چې دا اوس مهال د پاکستان په قبایلي سیمو کې روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو مفتي نورولي ته منسوب دغه غږیز پیغام په خپلواک ډول تایید نشو کړی. پاکستان تر دې مخکې څو ځله پر خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې هوایي بریدونه ترسره کړي، خو په کابل کې لومړنی برید و. پاکستان تل تر دغه ډول بریدونو وروسته ادا کړي چې د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو پټنځایونو یې هدف ګرځولي، خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادا رد کړي او ویلي ملکیان په نښه شوي او په دغه هیواد کې هیڅ ترهګره ډله نشته. د طالبان حکومت ویلي د وزیرستان کډوال په افغانستان کې موجود دي، خو هغوی ته هم د هیڅ ډول وسلوال فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیر شپې له نښتو وروسته قطر او سعودي عربستان په بېلابېلو اعلامیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د روسي تاوتریخوالي او نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې. دغه هیوادونو ویلي دغه نښتې د سیمې په امنیت، ثبات او منفي اغېز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم بېګانه وخته په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل د ایران دریځ دا دی چې دواړه لوري باید له زغم څخه کار واخلي.
و هم اوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ په سختو نښتو کې دواړو خواو ته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه لوري دا کوي چې د یو بل لسګونه غړي او پوځیانې وژلي او ټپیان کړي دي. د چارو شنونکي لاغې ډلې سمی یوسفزای وایي د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ د نښتو دوام به د دواړو هیوادونو لپاره ډیر منفي پایلې ولري. د طالبانو پوځیانو تیره شپه د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو بریدونه کړي چې پاکستاني پولیساتو یې هم په ځواب کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي. طالبانو ویلي دا بریدونه په کابل او نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي حملو په غچ کې کړي دي. د افغانستان او پاکستان د چارو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزي سره مې مخکې په دې اړه مرکه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابوله.
په دې کې شک نشته ده چې افغانستان خلک او په افغانستان کې چې هر نظام وي، چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول برید کېږي یا سرحدونو کې خاص بریدونه کېدل، خو په کابل کې چې برید وشولو بیا د وخت نظام کې هغه هر نظام وي هغه مجبور ده چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال ده چې طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حد ته ولاړ نه شي او د خپلو خلکو فشار هم په ځان کم کړي. خو فکر کوم چې د یو بل سره رابطې او په شپږو یا لسو مقامونو باندې په سر د ډیورنډ کرښه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره آرام شي، له حد نه زیات تلفات رامنځته شول او د جګړې وسط پیدا کو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې د دوه ساعت وروسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حاکمان چې دی رژیم چې دی دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه وړ نه دی، ځکه چې افغانستان کې خود سن دی پاتې، اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سره دی ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاس ورکړي، ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا او افغانستان تیر پنځه لوخو کالونه په ګړه کې دا ډیر څه د لاس نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتیږي، دا نن د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بند، د خلکو تګ راتګ بند او دا ډول حالات چې هغوی ورو ورو اوس یعنی سره دېش طالبانو اعلان وکړ چې دوی نوره جګړه ودرولې ده. د شپې 12 بجې په پاکستان اوس په غزوابي بریدونه کوي. خو زه یو څه نه چې زه ډیر یریږم دا کومې ویډیوګانې چې راځي یا په ځینو ځینو کې پاکستانی پوځیان د ډبرو لاندې دي یا د دیوالونو لاندې دي هغه وجل کیږي، یا ویل کیږي چې ځینې پاکستانی پوځیان افغان طالبانو تښتولي دي. نو دا داسې مسایل دي چې دا جګړې ته نور هم یو 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 ډېر خطرناک شکل ورکولی شي، ځکه چې بیا هغوی هم مجبور دي چې د خپل یعنی د خپل حیثیت دپاره یا د خپلو زخمیانو چې طالبانو ځان سره بولي دي یا د ویډیوګانې چې د دوی په ملک کې کتل کیږي، اوس په پاکستان باندې فشار ده چې تاسو باید انتقام واخی، ځکه چې طالبانو خپلې ویډیو خپرې کړې دي. زه فکر کوم چې دا ډول ویډیو هغه څوک خپرولی شي چې هغه یو مسلکي پوځ نه وي. طالبانو غوندې خلک یو زندانی نیول یا په جنگ کې څوک نیول بیا هغه وجل دی هغه ویډیو خپرول، دا خپل د دې مظاهره سرګنتیا ښیي چې دا جګړه یعنی یو داسې جګړه ده چې پراخه کېدای شي او آباد هم پراخه کېدای شي او مشکلات هم زیاتېدای شي او دواړه طرفونه مشکلات سره مخامخ کېدلی شي.
یوسف زئی صاحب، په کلونو کې اول وار چې د پاکستان پوز په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې، دغه یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه په لټه کې دی؟ فکر کوئ څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
څه فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري، نه نړیوال روابط ولري، نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې د دینه خو خوشاله ده چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دې دغه د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي، یعنی پاکستان په دې کې دوه رای نه لري چې ټي ټي پي مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی، دوی مرسته هم کړې ده او د دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي او مشکلات هم ورزابه شوي دي. اوس دوی سره پاکستان ښه نه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف دي. نو زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا تاسو کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم په کار دا چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونې ختلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو، امریکایان افغانستان ته رالو، شل کاله در بدر ملت هم وو، طالب هم وو، ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده په ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقي دي، د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت دی چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي. او البته په دې کې کله که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي، خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکوي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي. په کابل کې بمبار کول د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یا طالبانو ملګري دي، هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان باید په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کېږي، او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخلې یا داسې ګروپونو ته لار ورکول چې هغه افغانان لپاره مشکلات جوړوي نه د دوی لپاره ګټور دي نه د افغانستان د خلکو لپاره.
قطر، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو بیانونه راغلي دي په دې رابطه باندې. فکر کوي چې دا به د پاکستان حکومت لکه څه په دې مسله کې یعنی مخه ونیول شي که څنګه، یا به په خپل څه چې غواړي دوام ورکړي؟
نه، زه فکر نه کوم چې هغوی ډېر زیات فشار اچولی شي. پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او خلک لري. هغوی سعودي عربستان او قطر او نور هیوادونو په دې قانع کولی شي چې موږ هغه اهداف رښتلي دي چې هغه تاسو ته هم خطر ده، موږ ته هم خطر ده، نړۍ ته هم خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې د افغانستان موقف کمزوری ده او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري، قوت هم لري او هغوی کولی شي چې دا هیوادونه قانع کړي، یعنې چې موږ څه کارونه کړي دي دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د چارو شنونکو سمې یوسف زایو چې د طالبانو او د پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ورستیو نښتو په ارتباط او د پایلو په اړه خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
مخکمو راپور کې واوریدل چې د پاکستان حکومت د تیر شپې د نښتو بریدونو په غبرګون نن په د تورخم او همدارنګ د چمن دروازې د افغانستان په مخ تړلې دي، چې ورسره د دوه اړخیز تجارت او د خلکو تګ راتګ هم بشپړ بند شوی دی. د سوداګرو د اتحادیې مشر البته په پاکستان کې مجیب شینواری غوښتنه کړې چې شخړې د خبرو له لارې هواره شي او تجارتي فعالیتونه دې بیرته پیل شي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال فرات شینواری له تورخمه دا رپورټ را لېږله.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر 12 نیټې سهار نه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی او دوړخیز تجارت پرې معطل شوی. د تورخم ټرمینل هم خالی کړل شوی او افغانستان ته مال وړونکي ګاډي له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل شوی. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته تر اوسه کومه نښتا نه ده شوې، خو د اکتوبر په 11 نیټه شپې مهال بیا په خواوشه نورو 5 سرحدي سیمو کې د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. دوی ویلي چې د تورخم دروازه یې احتیاطاً تړلې ده چې موجوده صورتحال له امله چا ته څه زیان ونه رسي. په لنډ کوتل بازار کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د تورخم د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری وویل چې په کار دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پولو باندې جوړې شوې کشالې د خبرو اترو له لارې هوارې کړل شي او کاروباري هلې ځلې دې پرانستې وساتل شي.
موږ هم په دې خپل بارډر باندې په دې خپله خاوره باندې امن غواړو، تجارت غواړو، روزګار غواړو، ژوند غواړو. الله راوکه چې دا کومه سانحه راغلې چې دا زر تر زره په مذاکراتو باندې حل شي، بارډر تجارت ته پاره کولاو شي، روزګار روان شي. په مونږ دواړو ریاستو ته دا فاست دی چې کوم مسایل راځي هغه دا په مذاکراتو حل شي او کله هم تجارت ته پاره مه بندگی، ځکه چې تجارت چې کوم دی، روزګار چې کوم دی، دا د امن د پاره رومبی پوړی ده چې چرته تجارت او روزګار روان وي هلته به په خپله باندې امن وي.
د تورخم دروازه په داسې حال کې تړل شوې چې تیره شپه یعنی د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر پولو باندې نښتې شوې او د مرګ ژوبلې د شمېرې په هکله دواړو خواوو نه متضاد دعوې مخې ته راغلي او د یو بل چک پوسټونو یا مورچو له منځه وړو دعوې هم کړې دي. دا محل د تورخم دواړو غاړو ته د کسټم او امیګریشن په شمول ټول دفترونه تړل شوي، دغه سیمې خالی کړل شوي او امپورټ اکسپورټ هم ولاړ دی او مسافر هم پرې تګ راتګ نشي کړی. د تورخم دواړو غاړو کنټرول د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو په خپل لاس کې اخیستی او څوک نه ورپرېږدي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د جنیوا په څنګه کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته میلیونونو افغانانو خپل هیواد پریښی. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په شپږ اویایمه ناسته کې ویلي اوس مهال د افغانان په ګاونډیو هیوادو کې له بېلابېلو ناامنیو او بې برخلیکۍ حالت سره مخ دي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته دغو هیوادو ته تللي وایي دلته له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2022 کال کې اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته شاوخوا 4 میلیون افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پریښی. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په شپږ اویایمه ناسته کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11 د ده په اکسپان خپره شوې ویلي، د
2020 کال له اګست وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د 4 میلیونو په شاوخوا کې افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره له خپل هیواده وتلي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي او اوس هلته هم له بې برخلیکۍ او نا امنی سره مخ دي.
نصیر احمد اندیشه ده هم ویلی افغانستان اوس مهال 3.3 میلیونه بې ځای شوي وګړي لري چې له ډلې 3.2 میلیونه په کور دننه بې ځای شوي. نوموړي ویلي د افغانانو لپاره ډلهیز کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا و چې په تیرو 4 کلونو کې د زورونو، تاوتریخوالي او بشري بحران له امله ترسره شوي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک وروسته دغه هیواد ته تللي وایي د غلطه له سختو ستونزو او بې برخلیکۍ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
په پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت ډیر بحراني دی. په وروستیو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بند کړې ده او دلته میشت ټول ډیر شمېر افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. له یوې خوا د ویزې نه موجودیت، له بلې خوا
پولیسو د افغانانو ژوند عذاب کړی دی. دوی هر ورځ راځي افغانان نیسي او ریپورت کوي.
په ایران کې میشته افغان کډوال چې د هم نو غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي وویل
لکه زندانیان دلته بندیان یو، ځکه هېڅ ځای ته نشو تلی. د شپې او د ورځې خوب نه لرو. د ورځې هره شیبه په ډار کې یو چې اوس به دولتي کسان راځي او نیسي به مو. د ډېرو ستونزو سره مخ یو، هېڅ لاره نه لرو. الله دې زموږ مل شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او ډیموکراتیک نظام له لارې ممکن دی. د کډوالو د حقونو د برخې یو شمېر مدافعین بیا وایي که څه هم په افغانستان کې د بشري حقونو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي، خو د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام دا یوازې یو هیله کېدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته د کډوالو د بایزات استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملي اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه وشي. دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي تر څو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوری حکومت له سقوط او واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیځو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال هلته د بیلابیلو ننګونو جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونچتیار ویلي یوازې د 2015 کال د ډسمبر تر پایه پورې له 2 میلیون ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوي چې په کور دننه په موجوده سرچینو فشار راوستي دي.
پرون د اکتوبر 11مه د وړو نجونو نړیوال ورځ وه. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر افغان نجونې وایي خپل وړوکوالی په ډیر کړاو سختۍ تیر کړی او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتو له وخت مخکې او له خوښۍ پرته واده کول او د زده کړو په برخه کې د بندیزو له امله له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. ځینې وایي د غربت او بېسوادۍ او دغه راز د کورنیو د پوهې د ټیټې کچې له امله دوی په تنګۍ ځوانۍ کې واده ته اړ ایستل شوي او زده کړو حق ترې اخیستل شوی و چې اوس دوی له زیانمنونکو پایلو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې
په داسې حال کې چې د اکتوبر 11مه د وړو نجونو نړیواله ورځ یو شمېر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو، خو لا هم له سختیو رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وایي په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني هلک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژنده، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ده ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته وویل اوس یې له واده څو کاله تیریږي، خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنم چې زه واده شوم، درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې هلته بوتلم. 12 کاله ما د یو خیمه لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوند هم ډیر وړکای وو، بیخي د سیاتانو پوهېده چې دا ما ښځه ده. وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاته ور سره هغه ورځ تیر کړم. لیزه اخر به می خدای خې کی نظم د ژوند ستونزې سخت ډیر دي.
د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو مونسا وایي په وړوکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تر په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې ترې خونځي ته د تګ مخاوني ول. هغه چې په یو په خمالوله د وای بي سوادي ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړي.
چون پدار ما فوت کده بود مو خور
کله مې چې پلار وفات شو زمې د تر سره اوسېدم. بیا چې کله لګر هغه ته شون تر مې خونځي د زما د تک مخاوني ولا او وی ویل چې ما ته مې غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووځي. روس سره په لاس کله نه کې معلومه شو اوس له بیلا بیلو ناروغي سره مخ يم. اند ډاکټر لوخه نشم لوستلای او تر نن ورځې لسته کوم محروم يم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کیږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوره وړی وم. بیا مې پوره وړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 6 نیټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړې او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل په تېرو څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې نجونې له څلورو کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محروم دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محروم دي.